پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنری ما تاسو په دغه ساعته خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه لرو او زمونږ دوه ونیز خبرونه پام کوا او د نړۍ رنگونه برته هم وړاندې کوو. خړومبی د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه وو.
الیکشن کمیشن وایي چې خیبر پختونخوا سره دم شو سیمو کې بعد صوبایي اسمبلی ټاکنې د 25 جولای د ټاکنو نه یو کال پس کیږي. پاکستان وایي چې د ترهګرو د مادي سرچینو د مخنیوي لپاره اصلاحات کړي دي. په ترکی کې بعد ولسمشر او پارلیمان ټاکنې سبا کیږي. خیبر پختونخوا سره په زمشو قبایلی سیمو کې د پارلیماني ټاکنو په اړه د پاکستان الیکشن کمیشن د چارواکو او متحده قبایل د وفد ترمنځ تیر ورځ ملاقات شوی دی. تیر ماښام د کمیشن لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د متحده قبایل یو وفد په دې موخه د کمیشن چارواکو سره ملاقات وکړو چې په زمشو سیمو کې هم د صوبایي اسمبلی ټاکنې په هغه ورځ وکړل شي په کومه ورځ چې په ټول پاکستان کې ټاکنې کیږي. د خبر پاڼې له مخه کمیشن وفد وویل چې د عین له مخه دغه ټاکنې به د 25 جولای د ټاکنو نه یو کال پس ځکه کیږي چې د قانون له مخه یادو سیمو کې په یو کال کې حلقه بندی کولی شي. د کمیشن چارواکو دا ملاقات پس له هغې کړی چې متحده قبایل د څو ورځو نه په اسلام آباد کې احتجاج کولو چې دا ټاکنې دي په یوه ورځ وکړل شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 25 جولای پارلیماني ټاکنو کې د ووټونو د پرچیانو د چاپولو او پولینګ سټیشنو ته د رخصت په اړه متعلقه ادارو ته هدایات جاري کړي دي. تیر ورځ د یاد کمیشن لخوا جاري کړل شوی خبر پاڼه زیاتوي چې د څلورو واړو صوبو الیکشن کمیشنرانو د پاکستان سیکیورټي پرنټینګ پریس، پاکستان پوسټ فاونډیشن او د پاکستان پرنټینګ پریس کارپوریشن ته ویلي شوي دي چې د متعلقه ریټرنینګ افسرانو نه د ووټونو کره شمېره ترلاسه کړي او د جون تر 13 نیټې دي د ووټونو د پرچیانو یا بیلټ پیپرو د چاپولو کار پیل کړي. د پاکستان الیکشن کمیشن یو چارواکی الطاف احمد مشال ریډیو ته د دې بیلټ پیپر په اړه ویلی وو.
دا ځل به اورنګیز دي چې موږ به تاسو بیلټ پیپر چې وکړل دی چې هغه موږ د دازي کاغذ موږ د یو کے او د فرانس نه امپورټ کړی دی او هغه چې د پرنټینګ کې ټو سیکورټي فیچرز به کیږي لکه څنګه چې د کرنسۍ نو دې د شان ته د موږ بیلټ پیپر باندې سیکورټي فیچرز چې په ریګي په فورچري په دوکا او فرانس کې دوی څه گنجائش تا.
د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دې ټاکنو به 1.5 روپۍ مصرف کیږي او 100,000 کارکوونکي به په دې انتخابي بهیر کې برخه اخلي. د پاکستان د مدني فعالانو، خبریالانو او پخوانی سفیرانو یو پلاوی دا مهال د کابل په سفر دی. په کابل کې د مشال خبریال وایي چې په دې پلاوی کې په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر محمد صادق، پخوانی سفیر قاضي همایون، پخوانی امنیتي چارواکي شعیب سډل، پخوانی سفارتکار سیمی بلوچ ترڅنګ خبریال طاهر خان او یو شمیر نور مدني فعالان او خبریالان شامل دي. د تیرې سیمې مدینه د دواړو هیوادونو سره د تعلق لرونکو د داړول شخصیتونو پلاوی د کابل او اسلام آباد سفرونه په دې مخه کوي چې تعلقاتو ته وده ورکړي او پدګمانه کمی کړي. تمه کیږي چې دا پلاوی به سبا د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، حنیف اتمر او یو شمیر نورو حکومتي چارواکو سره ویني. د پاکستان د خزانه نگران وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویلی دی چې هیواد یې د ترهګرۍ د مالی سرچینو د مخنیوي په لړ کې کلک ژمن دی. تیر ورځ په اسلام آباد کې د نړیوال فاینانشل ټاسک فورس د معاملو په اړه د یوې غونډې د مشرې پر مهال اغلی اختر وویل پاکستان د منی لانډرینګ او د ترهګرۍ د مالی سرچینو په لړ کې د حکومتي ادارو کارکردګۍ کې خواله راوستي دی. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه د خزانه وزیر وویل چې پاکستان د ترهګرو د مالی سرچینو منی لانډرینګ د مخنیوي لپاره د مرکزي بانک او قانون نافذونکو ادارو ترمنځ هم کارې پیاوړې کړې دي. څو میاشتې مخکې په پیرس کې ترسره شوی د فاینانشل ټاسک فورس په غونډه کې پاکستان ته خبرداري ورکړل شوې وه چې که د ترهګرو د مالي سرچینو او مرستو په اړه یې کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو ترهګرو سره د مالي مرستو کولو د هیوادونو په فهرست کې به یې نوم شامل کړل شي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه هیواد د ټاکنو د کمپاین په وروستۍ ورځ د استنبول قسم پاسا سیمې ته ورغلی دی. په یاد سیمه کې خپلو پلویانو ته په وینا کې اردوغان یاد دهانی ورکړه چې زما تعلق د قسم پاسا سره دی، زه هم دلته زیږیدلی وم او هم دلته اوسېدم. په لسګونو زرو پلویانو ته په خپله وینا کې هغه زیاته کړه چې ما په وړوکوالي کې د خپلې کورنۍ سره د مرستې په موخه دې لارو کوڅو کې اوبه او خوږې ګولۍ خرڅې کړي. د جون په 23 دغه هیواد کې د ولسمشر او پارلیمان ټاکنې په یوه ورځ کېږي. تیر ورځ د دغو ټاکنو لپاره د کمپاین وروستۍ ورځ وه. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو اورئ. د یوکرین حکومت نور دیرش قانوني کمپنۍ او څوارلس وګړي په خپل هغه تور لیست کې شامل کړل چې د ماسکو لخوا د کرایمیا د الحاق او د یوکرین په ختیځ کې د بیلتون پالو د ملاتړ په نتیجه کې پرې بندیز لګول شوی و. د یوکرین د ملي امنیت او دفاع شورا نن د دغو کسانو لیست خپور کړ چې له مخې اوس ټول ټال 1200 او یو کم شپېته انفرادي کسان او 1700 قانوني کمپنۍ په دې تور لیست کې شامل دي. په دې لیست کې د نوو شامل شوو په لړ کې د روس سیاسي ګوندونه او نورې ادارې هم شته چې په کرایمیا کې د روس د انتخاباتو په تر سره کېدو کې ښکېل ول. د روس د مرکزي انتخاباتو کمیشن، د متحده روس ګوند، د روس د لیبرل ډیموکرات ګوند، د روس کمیونست ګوند او ځینې نور په دې لیست کې شامل شوي دي. له 2014 کال راهیسې چې د یوکرین په ختیځ کې د حکومت او بیلتون پالو ترمنځ جګړه پیل شوې تر لزرا درې سو ډیر کسان وجل شوي دي. او روسي خبر ده چې روسي چارواکي وای چې په ولګوګراد ښار کې د فوټبال د نړیوال کپ د لوب پر مهال د سټیډیم نه بهر شي د ونیلا جوړې شوې د ویانې د کشندلې دي چې د هغو ماشو مخه ونیسي چې د لوبې پر مهال لوبغاړي تنګوي. د روس سرکاري خبري اجانس تاس وای چې د جون په 13 نیټه د برتانیې او تیونس ترمنځ د لوبې پر مهال لوبغاړي دغه ماشو نه ډیر تنګول او د لوبې پر مهال یې په ځانونو د ماشو نه د بچ کولو سپرې کړې وي خو د هغې باوجود ماشو تنګ کړي ول. د چارواکو په خبره دا ونیلا نه جوړه شوې د وای چې د سټیډیم نه بهر په ونو او وښو کړي ده چې لوبغاړو ته لوبغاړو ته بتري ګټه ورسي. چارواکي زیاتوي چې د دې له وجبه د لوبې کتونکو ته هیڅ زیان نه رسیږي. د مشال خبرونو پای او زبتا شو د موسم حال او د کرن شو بای وره
نن د خالی په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپی او یا پیسې غستل کیږي او په 1.3 روپی سلويخت پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپی او په 1.3 روپی شپېته پیسې. یو یورو په 1.2 روپی لس پیسې او په 1.2 روپی شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.3 روپی 10 پیسې او په 3.3 روپی 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.3 روپی سلويخت پیسې او په 2.5 روپی شپېته پیسې. ایوب افغانی په یو روپی او یا پیسې غسل کیږي او په یو روپی 2 پیسې خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمي د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي. او دارنګ په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات سلويخ او کم نه کم وویش. بنو کې 9.8 او 23 او کوټه کې به زیات نه زیات 15.8 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورید پروان خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دا راپورونه هم مورید شي. د متحده قبایل ګوند پلاوی په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د چارواکو سره لیدلې دي.
د پاکستان موجوده نگران حکومت نه الیکشن کمیشن نه دا مطالبه کوو چې تاسو همدغه جنرال الیکشن کې د مو صوبایي الیکشن هم وکړو.
د سینټ یو ځلی کمیټه ویلي د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره به د دینی عالمانو نه مرسته غواړي.
یول د کیکی ضرورت پوره شي چې د بلوچستان پیدا کړي. یول د بلوچستان ضرورت پوره شي نو نه به بلوچستان کې د هیل غلاو شي او نه به ځان کې کیکی دا بجلی غلاو شي.
زمونږ دوه ونیزې خبرونه پام کوا او د نړۍ رنگونه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړمبې موضوع ته د متحده قبایل ګوند یو پلاوی په صوبایي اسمبلی کې د استازیتوب په موضوع پرون په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. دوی غوښتنه کوله چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات هم ترسره شي. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې دغه تبه انتخابات په 15 جولای د عامو انتخاباتو وروسته په کال دننه کوي. نور معلومات په دغه راپور کې. د پاکستان الیکشن کمیشن په یو خبري پاڼه کې ویلي چې د متحده قبایل ګوند یو پلاوی پرون په اسلام آباد کې د کمیشن د چارواکو سره د فاټا انزمام نورستو د قومي سملې د انتخاباتو سره سره د صوبې په سملې کې د نمائندګۍ په موضوع خپل دریځ وړاندې کړ. د ګوند د سوري لاندې د زیارت پورس په پیښور کې یو احتجاجي مظاهره هم شوې وه. دغه مظاهرې ته د وینا په وخت د متحده قبایل ګوند یو مشر حبیب نور اورغزی غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخابات هم ترسره شي.
د پاکستان موجوده نگران حکومت نه الیکشن کمیشن نه دا مطالبه کوو چې تاسو همدغه جنرال الیکشن کې د مو صوبایي الیکشن هم وکړو.
د الیکشن کمیشن په خبر پاڼه کې راغلي چې الیکشن کمیشن د متحده قبایل غړي خبر کړل چې د اساسي قانون د لاندې با کمیشن د 2018 د انتخاباتو وروسته په یو کال دننه د پخوانیو قبایلي سیمو د 14 صوبایي اسمبلی د چوکو لپاره د حلقه بندو کار سرته ورسی. روان کال د مې په میاشت کې د پاکستان پارلیمان او د خیبر پښتونخوا اسمبلی د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په اړه قانوني مسوده منظور کړه. د قانوني مسودې د لاندې پخوانیو قبایلي سیمو ته په صوبایي اسمبلی کې 21 چوکۍ ورکړل شوې دي. په دې کې 14 جنرل، 4 د ښځو مختص چوکۍ او 1 چوکۍ د اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې ده. په دغه چوکو به انتخابات د 2018 د عامو انتخاباتو وروسته په یو کال دننه کولی شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د بجلی لپاره سینر ضلعی قائمه کمیټې ویلي په پاکستان کې د بجلی اغلا ډېره شوې ده چې له کبله حکومت ته په اربونو روپو تاوان رسي، نو فیصله یې کړې ده چې د دې عمل پر ضد د مذهبي پوهانو او عالمانو نه مرسته وغواړي. تفصیل اسلام آباد زموږ د همکار په راپور کې.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د توانایي لپاره د سینټ زیلی قائمه کمیټې غونډه د سینیټر نومان وزیر خټک په مشرۍ کې وشوه. غونډه کې وویل شو چې پاکستان کې د بجلی غلا ډیره زیاته شوې او دې عمل د بجلی محکمې ته په اربونو روپۍ نقصان رسولی. دې دوران د توانایي وزارت کمیټې ته وویل چې له ټولو زیاته بجلی په خیبر پښتونخوا کې غلا کیږي، چې له کبله یې پېښور الیکټریک سپلای کارپوریشن له ټولو زیات 24.4% تاوان سره مخ دی او دا شان روستو سکر الیکٹرک سپلائی کارپوریشن 6.5% او حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن 10.1% نقصان سرا مخامخ دے. غنڈ کی زیادہ کڑے شو چی دکل 2018 د جولائی میاشت نتر دروان کال د مئی میاشت پوری تکنیکی خرابیو او د بجلی دغلا لو جی 55 ارب روپے نقصان شوے دے. لکم روستو چی فیصلہ وکڑے شو چی راتن کی غنڈ کی بد پاکستان مذہبی پوہان او عالمان راغوالی چی د بجلی دغلا پر ضد فتوا ورکڑی. مشال ریڈیو سر د جمعې په ورځ خبرو کې سینیټر نومان وزیر خټک وویل چې اکثره خلک د غلا په بجلی د اوبو موټرې چلوي او ډوډۍ پخوي، نو دوی غواړي چې علما کرام په دې خلکو کې شعور او پوهه را پیدا کړي چې دا ناسم کار دی.
اجلاس او اجلاس کے نورم خبر شوی دی څنګه چې ما فیلډر یا غلا انونه چې کومه د غلا ډیره زیاته ده، 80% 90% غلا ده، هغه به موږ په ټیکه باندې ورکو. هغه چې څومره آمدن کیږي، څومره ضعفي آمدن کیږي، هغه د موږ خپل دی پیسکو سره اور دی ټیکه دار سره. نو پکې دا وشو چې واپس والا چې کوم غلا نیسي، نو هغه واپس افسر لب چې غلا نه څومره پیسې ریکور کیږي، 70% غلب ملوېږي او 60% چې چا اطلاع ورکړه غلب ملوېږي او 10%
مشال ریڈیو چې په دې اړه په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل یوسف علی نو پوښتل، نو هغه وویل چې دا د ریاست ذمہواری ده چې د بجلی د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړه مشال ریڈیو چې په دې اړه د مذهبي چارو تجزیه کار مفتی فضل منن عبید څخه وپوښتل، نو هغه وویل چې د بجلی په ګډون هر غلا حرام ده، باید چې اولس له دې ځان وژغوري.
بجلی غلا کول یا کونډې اچول دا خو د ټولو مسلمانانو د ټول د پاکستان د مسلمانانو د غریبانو او دارنګ د کونډو او د مظلومانو د ټولو په دې کې حصہ ده. لحاظ څوک چې کونډې اچي او د بجلی غلا کوي، دې د غونډ پاکستان غلا وکړه او دا د غونډ پاکستان د مسلمانانو د 19 کروڑ او د 10 کروڑ عوامو مسلمانانو دا ذمہوار وګرځېدو. نو لحاظ د بجلی غلا کول، کونډې اچول دا ګناه کبیره ده، د دین پر قرآن ساتل پکار دي.
کونډه کې ویلې شو چې په پاکستان کې د ناقص او د ویش په نظام کې د خرابۍ او لوجې کمی خزانه ته تر دې دمه 214 ارب روپۍ نقصان رسیدلې. نو په دې وجې د ویش د کمپنو او د نېشنل پاور ریګولې ریگولیٹری اتارٹی مشران یا نمائندگان رتن کی غنڈ کی رابل لی.
مشال راڈیو ستاسو پخواخا ستاسو پجبا.
په پاکستان کې د خبری رسنیو خبر اعلان او فعالانو پر ضد پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. تازه پیښه دا ده چې د خبریالې او شنونکي ماروی سرمد له کور څخه د هغې کمپیوټرونه او موبایل ټلیفون وړل شوی دی او دا وایي تر دې وړاندې هم داسې ورسره شوي دي. نور معلومات د بوریوال کاکړ په راپور کې.
خبریال او شنونکې ماروی سرمد وای د جون پر 28مه چې له لاهور څخه اسلام آباد ته ستنه سوه نو د کور دروازه یې بنده وه، خو دننه څلور کړکۍ ماتې وې او زیاتره سامانونه په کور کې خپاره پراته وو. نوموړي د دې پیښې په اړه د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل،
صرف دو لیپ ٹاپ جو کہ کرنٹلی یوز میں تھے،
یو اسے ہا غدوا لیپ ٹاپ کمپیوٹر نہ وہا غا موبائل یوڑی دی چوس محل پر استعمال کیو، نور یہ دکور قیمتی موبائلو نا زر او نور ہر سکتلیو خوڑی نو.
مروی سرمد ویل دا نه غواړي چې د پولیسو تر پلټونو وړاندې څه ووایي، خو دومره ورته ښکاري چې کوریا د یو خاص مقصد لپاره مات شوی.
جو لیپ ٹاپ گئے ہیں
دا چی سنگ کمپیوٹر نو اوڑی او کاغذونه ټول یو په یو ډیر په کرتوګه کتلی نو لده ښکاری چې دا هر څوک دی پغلا پسې نو راغلی، بلکې هدف یې زموږ معلومات وو چې وګوري چې زموږ په کاغذونو کې څه دي او په کمپیوټرونو کې څه دي.
ماروی سرمد ویل دوی اوس مهال دا نسی ویلای چې دا کار به چا کړی وي، خو د دې په وینا تر دې وړاندې هم دوه ځله ورسره داسې پیښې شوي وې او پولیسو ته یې رپورټ ورکړی و، خو لا یې هم څه نتیجه نه ده وتلې. په پاکستان کې داسې پیښې یوازې له ماروی سرمد سره نه دي شوي، بلکې نور هم په نشه شوي او ځورول شوي دي. د بشری حقوقو فعال وکاس احمد ګورایه وای، ریاستی ادارو پر هغه اکتفا و نه کړه چې د یې تشتولې وو، بلکې اوس هم په بیا بیا د ماشام د ډوډۍ پر وخت د کور ته ورځي او کورنۍ یې ځوروي. د نموړي په وینا د جون پر شلمه یې کور ته کسان ورغلي وو او ځانونه یې د آی ایس آی کارکونکو معرفي کړي وو او د کورنۍ ته یې دړکې ورکړې وې.
په موټر کې ډیر کسان وو، خو کور ته دوه تنه ننوتلي او لږ ساعت ناست وو. هغوی ویلي که ستاسو کس له لیکلو لاس نه اخلي موږ مجبور یو او موږ ته حکم دی چې تاسو پورته کړو. که تاسو هڅه وکړئ چې هغه خاموش کړئ ښه به وي، ګنې موږ به تاسو یوسو او بل ځل شایي موږ تاسو ته حال هم درنه کړی سو.
وکاس احمد ګورایا له دې انکار کوي چې پر ټولنیزو رسنیو یا د ریاست خلاف څه فعالیت کړی دی، بلکې وایي چې د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د ملک پر سیاسي حالت لیک کوي او د ده په وینا پوځ غواړي چې دی له دې لاس واخلي. په دې اړه مو د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو له څانګې آی ایس پی آر سره تماس ونیوی، خو د یادې ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور پر ځای نه وو. خو نوموړي د روان کال د جون په پیل کې د یو تفصیلي خبري غونډې پر مهال داسې ټول تورونه رد کړي وو چې ګواکې پوځ په سیاست کې ګوتې وي او خبریالانو ته دړکې ورکوي. د سیاسي چارو کارپو او لیکوال رضا رومي مشال راډیو ته وویل، دا د ریاست کار دی چې د خبریالانو د ځورول کېدو مخه ونیسي او هغوی په آزاد توګه کار کولو ته پرېښودل شي.
نہ صرف یہ کہ جرنلسٹ کو
داسې پیښې نه یوازې د خبریالانو ویرول دي، بلکې دا هم څرګندوي چې په پاکستان کې بے قانوني څومره زیاته ده. باید د دې پیښې بشپړ پلټنې وسی او لاس لرونکي بې نقابه سي او ماروی سرمد او هغو کسانو ته انصاف ورکړل سي چې په پاکستان کې ډیر په مشکل حالات کې کار کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن د جمعې په ورځ په خبره کړي بیان کې په پاکستان کې د فعالانو ځورول کېدو ته په اشاره ویلي، په ملک کې داسې د ویرې فضا ساتلو ته هیڅ اجازه نسی ورکول کېدای.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د جولای په 15مه د قومي او صوبایي سملو د انتخاباتو لپاره تیاری بشپړ کړی دی او دا مهال د نوماندانو کاغذونه ویني، خو د هیواد اکثر ګوندونو لا کمپاین نه دی پیل کړی او ځینې سیاسي ګوندونو خو لا خپل وروستي امیدواران هم نه دي اعلان کړي. د دې وجه څه کېدی شي په دا راپور کې اورو. د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې د جولای په 15مه نیټه به په هیواد کې عام انتخابات ترسره کیږي. خدا ځل د انتخاباتو نه وړاندې د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي کمپاین سره تړلې ډېرې هلې ځلې نه لیدل کیږي. پیپلز ګوند تر اوسه په پنجاب کې د خپلو کاندیدانو نمونه نه دی اعلان کړی او د هیواد بل لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د عدالت لخوا د انتخاباتو لپاره نااهله ګرځول شوی دی. په پاکستان کې د فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک په نوم د جمهوریت د ودې د ادارې ستر سکتر سرور باری وایي د انتخاباتي کمپاین د ډیرو هلو ځلو نه کېدو تر شا دوه وجې دي. یوه دا چې د نامزدګۍ د فارم سره چې کاندیدانو له کوم معلومات ورکولو هغه ډیر ستونزمن کار دی، او بل دا چې د کمیشن لخوا د فارمونو د کره کتنې کوم عمل دی هغه ډیر دقیق دی. نوموړي زیاته کړه
پولیټیکل پارټیز جو ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری جو تبدیلیاں
ہیں. سیاسی گندوں کی ہم ڈیر بدلون نرا روان دی، دا مثال پتو گا دا پیپلز گند پا پنجاب کی پلویان ڈیر لگ دی، او دا پنجاب چکم لوی سیاسی گندو پا حاغی دا اداری فساد تور ندی، او دا گند مشر نواز شریف نا اہل گرزول شوی دی. تر اوسه پورې یوازې دوو سیاسي ګوندونو خپل انتخاباتي منشور اعلان کړی دی. کمپاین د نش برابر دی او ګوندونه تر اوسه د خپلو کاندیدانو د نمونو په حتمی کولو کې پاتې راغلي دي. همدغه وجه ده چې په تیرو انتخاباتو کې به کوم جوش او جذبه وا په دې انتخاباتو کې په نظر ناراضي بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي د انتخاباتو لپاره یې ټولې تیاری نیولې دي او د کاندیدانو د اسنادو د جانچ پړتال کار لې دوام ورکړي. د کمیشن ویان الطاف احمد بیگا په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زموږ ډی لیمیټیشن دې هغه کمپلیټ دی، انتخابي فرستونه یې هغه ټول لاره مکمل شو. تاسو چې کوم د لکټر موږ جوړو نو دا د سکیورټي فیچر سره جوړیږي، څنګه پولیس سره، موږ د چیف سکریټري سره، موږ د دې ټول سره پورا بیٹو کی پاتی شیو دا وسنا بلکې دا پرتنا کال یونین کال باندې دا پریپریشن دا تیاری نو ټول شروع کړی دي. الیکشن کمیشن نو کوم کړه چې آن لائن سسٹم ڈیوائس کې هغه آن لائن سسٹم موږ یې دی ای سی کیور سسٹم ڈیوائس کړو. دا پاکستان د قوانینو ته چې سمرا شایان و غمو ټول آن لائن کتا دی موږ غفر پر لګلا سم ریټرننګ افسران ته.
په پاکستان کې انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په هیواد کې سیاسي فضا ترنګرې ده او د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف لخوا په پوز په انتخاباتي عمل کې د مداخلت تورونه پوري شوې دي. پوز وخت په وخت دغه تورونه رد کړي دي. هم د پاکستان د انتخاباتو موضوع کې پاتې کیږي. د انتخاباتو د رانستګېدو سره د سیاسي وفادارو بدلېدل هم پیل شوې دي. له یو شمېر ګوندونو څخه کسان یې وتلي او نور ګوندونو ته تللی دی او یې هم په آزاد حیثیت د ودرېدو پریکړه کړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا سی کارونو سره په ملکی جمهوریت ته نقصان رسیدي شي. بریوال ککړ په دغه اړه راپور راکړي.
په پاکستان کې د تیر په څیر د ځل هم تر انتخاباتو وړاندې له یو شمېر سیاسي ګوندونو څخه مهم غړي وتلي او په نورو ګوندونو کې شامل شوي دي. په دې کې د ملک له ټولو لویو ګوندونو او په ځانګړې توګه پاکستان مسلم لیگ نون څخه په دې وروستیو کې ګڼ شمېر کسان وتلي او په نورو ګوندونو کې یې شمولیت کړی دی. داسې مخکشان د خپلو وفاداریو بدلولو لپاره دلایل وړاندې کوي، خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي داسې عناصر په ملکی جمهوریت ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکی طلعت مسعود وایي هغه خلق تل د جمهوریت په تاوان وي چې د نظریه پر ځای خپل ګټې لټوي.
د دوی فکر چې دا نظریاتي نه وي او دوی یوازې دې ته ګوري چې په کوم ځای کې به مادي ګټې ډېرې ترلاسه کړای شي. په دوی کې ډېرې داسې وي چې په یوه ګوند کې د ټیکټ ترلاسه کولو امکان کم وي او یا داسې ورته ښکاري چې د بل ګوند له لارې ګټې ته رسېدای سي، نو بیا وفاداري بدلوي.
طلعت مسعود وویل که ګوندونه رښتیا هم په ملکی جمهوریت ته وده ورکول غواړي نو بیا باید داسې کسانو ته ځای ورنکړي چې هغوی جمهوریت تر خپل ګټو قربانوي. د سیاسي چارو بل کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي په دې کې شک نشته چې داسې سیاستوال جمهوری نظام کمزوري کوي، خو د ده په وینا کوم ګوندونه چې داسې کسانو ته ځای ورکوي هغوی هم یوازې واک ته رسېدل غواړي.
پریخېدلو بنیادي وجه دا ده چې دا ګوند د مشرتابې داخلي چې دا به شاید چې زیات نږدې کړي مونږه عمومي ګټې ته یا عمومي مادي ګټو ته یا عمومي اختیار ته یا عمومي طاقت ته یا پاور ته. د دې د وجې نه دې ته دلته اصطلاح کې الیکټبلزم ویلې کېږي. نه خلک چې هغه عمومي منتخب کېږي ځکه چې هغې د سرپرست سیاست کې د کلونو نه ډېرې زیاتې جوړې کېږي.
د سیاست پوهانو په وینا که څه هم سیاسي فکر بدلول د یو کس جمهوري حق دی، خو د دوی په وینا کمزوري ګوندونه په ملک کې د جمهوري نظام د کمزوري سبب ګرځي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخې ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د افغانستان د سولې شورا ویلي افغان حکومت، طالبان او امریکا تر بل هر وخت زیات د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي او د سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز اجتماع رامنځته شوی ده. شورا ویلي په دغه اړه به هر رقم همکاري کوي. تفصیل له کابل زموږ د همکار پر راپور.
افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تر بل هر وخت زیات له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملي ګامونه واخلي. دوی همدارنګه د دغې ډلې له رامنځته کېدو هرکلی وکړ.
له شک پرته هر هغه ګام چې موږ سولې ته ورسوي ترې هرکلی کوو. موږ په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو هم یو. د نیکه مرغه د سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده او د سولې پروسه به د افغانانو په رهبری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ایلس ویلس ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزي ټیم جوړ شوی چې په واشنگټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. میرمن ویلس طالبانو ته هم خبرداری ورکړی چې د جګړې له لارې به بریالي نه شي. که څه هم د دغې ډلې د کارونو د پیل په تړاو ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دغې ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند تر څنګ له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته رسېدلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د مرکزي ټیم رامنځته کېدل به څه مرسته وکړي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل،
کومي هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړي دي هیله مند یو چې صادقانه وي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. کومه مرکزي ډله چې امریکا جوړه کړې ده هغه مهال به نتیجه ورکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دغه هیواد اړ شي چې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، کنه نو دا هڅې به نتیجه ورنه کړي.
که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوي، خو عمومي باور دا دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډېره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لورې رامنځته شوې کاري ډله باید پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه هیواد د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15300،
او 15,555.
اوردونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې په پخوانی فاټا کې به د صوبایي اسمبلی ټاکنې په کال کې دننه کیږي. په دې اړه له خیبر پختونخوا سره په دمشق قبایلي سیمو کې د پارلماني ټاکنو په اړه د پاکستان الیکشن کمیشن د چارواکو متحده قبایل د وخت ترمنځ تیر ورځ ملاقات شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 15 جولای پارلماني ټاکنو کې د ووټونو د پرچانو د چاپولو او پولینګ سټېشنو ته د رسد په اړه متعلقه ادارو ته هدایات ورکړي دي. د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دې ټاکنو به 1.5 اربع روپۍ مصرف کیږي او 10 لکه کارکوونکي به په دې انتخابي بهیر کې برخه اخلي. د پاکستان د مدني فعالانو د خبریالانو او پخواني سفیرانو یو پلاوی دا مهال د کابل په سفر دی. تمه کیږي چې دا پلاوی به سبا د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله او یو شمېر نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره ویني. د پاکستان د خزانه نگران وزیر ډاکټر شمشاد اختر ویلي دي چې هیواد د ترهګرۍ د مالي سرچینو د مخنیوي په لړ کې کلک ژمن دی. تېره ورځ په اسلام آباد کې د نړیوال فاینانشل ټاسک فورس د معاملو په اړه د یوې غونډې د مشرۍ پر مهال اغلې اختر وویل پاکستان د پیسو د ناقانونه لیږد او د ترهګرۍ د مالي سرچینو په لړ کې د حکومتي ادارو کار په کې ښه والی راوستی دی. سوال به په ترکی کې د ولسمشرۍ او پارلمان ټاکنې په یو ورځ کېږي. تېر ورځ د دغو ټاکنو لپاره د کمپاین وروستۍ ورځ وه. د یوکرین حکومت 9 قانوني کمپنۍ او 16 وګړي په خپل هغو لیست کې شامل کړل چې د ماسکو لخوا د کرایمیا د الحاق او د یوکرین په ختیځ کې د بلتون پالو د ملاتړ په نتیجه کې پرې بندیز لګول شوی و. روسي چارواکي وایي چې په ولګوګراد ښار کې د فوټبال د نړیوال کپ د لوبو پر مهال د سټېډیم نه بهر د ونیلا جوړې شوې د ویانې د کشیندلې دي چې د هغو ماشوم مخه ونیسي چې د لوبې پر مهال لوبغاړي تنګوي.
مهم خبرونه مور د اوردونکو اوس وړاندې کړو. ته زمونږ د خوندور خبرونه پام کوه. د خبرونه امن الله ناصر جوړه کړې ده او د دې پسې به درته زمونږ بل همکار ګل ایاز د نړۍ رنگونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ګرانو. کله دلته کله هلته کله لهر کې کله بر کې کله سایا او کله لمر کې کله سما کله غر کې اورېدونکو ستاسو د نور دلته هلته کولو دپاره راورسېدو ګورګین جمال میرچکې چې نن سبا خپل دلته هلته شوی دی لکه لوټه کله دی و پلاس کی او کله د بل پلاس کی. او رښتیا خبره دا ده چې نن سبا هر څه دلته هلته دي. سیاسي کارکنان، سیاسي مشران نن دلته سبا هلته، تجاران، سرمایداران نن دلته په دکان کې سبا هلته، په جاپان کې، په طوفان کې. خپل هیواد ته د بیرته راتګ دپاره خپل مال دلته هلته کی او بیا بیرته راشي. زوی د مور جانی وي، واده چې کله وکي د کور ودانی شي. په عدالت کې وکیل دلته هلته کیږي، وزیران دلته هلته کیږي. بې بریتا او بې ګیرو خو پرېږده، میاګان او ملایان نن سبا دلته هلته کیږي. په عدالتونو کې گوایان دلته هلته کیږي، خیالات او نظریات دلته هلته کیږي. ورونه تر بران پاټۍ بدلوي، ټول وایي چې چیرته ښه وي باید چې هلته شپه وي. د سینټ او اسمبلی ممبران کله په یوه کرسۍ کېني او بیا چې ګوري په بله کرسۍ ناستي. غرض دا چې هر څه دلته هلته کیږي. اوس نو ګورګین میرچکی غریب حیران پریشان دی. یوې خواته حیران خان دی، بلې خواته فضل حیران دی، او بلې خواته ناراض شریف دی، او بلې خواته زورداری دی، او نن سبا پر ټولو باری دی. اوس نو تاسې راته ووایئ چې دلته شم که هلته شم، یوازې زما دان دی، یو پلو ته ډنګ دی او بل پلو ته پړنګ دی. او د پړنګ په لاس کې ډنډه هم ده، ځکه نو زو سټوډیو ته او د توتکو سره مرکه اورو د ښاغلي خوریدلي عرف دلته هلته صاحب.
نو گرانو دلتا التا اوریدونکو دا وخت زمون سره دلتا حل تسیب ناسته د دسر خبرې کو چې دی ولې سره خوري او په دغه دلتا التا کې د دسر ګټه ده بلې حل ته دلتا سیبا
ګوره تو تکو متل دی چې په حرکت کې برکت دی په برکت کې بیا ډیر ښه دولت دی چې دولت وي نو بیا د بنو صحبت دی او چې صحبت دې وخوړلو نو بیا د پیر بابا زیارت دی او چې پیر بابا شي مهربانه نو بیا عزت دی شهرت دی ځکه نو په دلته هلته کې برکت دی او چې په یو ځای پروت وي نو بیا غربت دی او غریب سړی نن سبا ملامت دی نهوست دی مصیبت دی
وای 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 دا څه وایي نه شرم نه حیا
وای چې شرم یې کوت بیخي خوت د کونډې دوه غوایي وو نه یو ووت نه بل نه نووت وای خر یې په ځان اریان مالک یې په بار اریان اکو بکو تین تالکو سوی دی راغلی په ترپکو
یو یو دا سړی څه وایي موضوع څه روانه ده او دا سړی چرته لاړی
بې عقلي زما نوم څه دی
دلته هلته
نو خو پوه شه چې نوم مې دلته هلته دی نو زه په یوه ځای په یوه کاسه په یوه کور په یوه پاټۍ په یوه دسترخوان په یوه ډوډۍ کېناستی شم په یوه موضوع غږېدی شم موضوع بدله که کنی دلته هلته کېږم او بس
نه زه دا معلومول غواړم چې ته دا په یو ځای ولې نه سې اوسېدلی
تو تکو وای چې مشر یې غومبر شي نو اختر یې مازیګر شي او چې مشر یې غومبر شي نو په سر باندې بېښکر شي او کې مشر سپین پوډر شي روژه مات بې مازیګر شي او کې مشر مازی شین شي نو روژه مات بې ماسپخین شي
او هو خدایا دا څوک راوستلی دی دا وایي څه زه وایم چې پخوا به د خلکو نظریه وه وفاداری به درلوده ژبه بې ژبه وه پښتو بې پښتو وه
چا چې نظریه درلوده بیوی نن سبا کرایه نه لري چا چې وفاداری کول هغه نن سبا چمچګیری کوي چې ژبه ورو نن سبا ګیډور شول چې پښتو به یې پښتو نن سبا یې کډه په اوګو ده ځکه نو وایي چې چیرې دود وي هلته سود وي او چې چیرې سود وي هلته بارود وي هلته درب و دروب وي ځکه نو د ټولو په خلو دم و درود وي ځکه خو وایي چې تر مازې ولاړه په خرپ نړېدلې بی ده او کور ودانه که جنګېره وي نو د مور کره تلې ښه وي
دا کور ودانه مې د کومې خوا راله
تو تکو د کور ودانې خبره مه کوه د کور ودانو خبرې کوه
یو 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 د کور ودانو
زما نوم څه دی
دلته هلته
او که زه دلته هلته عادت یمه تو تکو یوه کور ودانه په کلي کې بله په ښار کې په یوه صوبه په بله صوبه کې کله دلته کله هلته
نه نو دوی څه نه درته وایي
چې دوی خبرې شي نو به څه وایي
وای 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 نو څنګه نه دی خبرې
تجربه تو تکو تجربه دا تجربه مې په سیاست کې زده کړې ده د لوټه ایزم دېرش کاله تجربه لرم یم په یو پاټۍ کې کار د بلې پاټۍ دپاره کوم د ماښام روټۍ د درېمې پاټۍ سره او د سهار ناشته له څلورمې پاټۍ سره څنګه چې یو پاټۍ په هغه بلې پاټۍ نه ده خبره دغهرنګه یوه کور ودانه په هغه بلې نه ده خبره که نه
وای 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 دا څنګه ښځې دي ای ښځې خو لکه جاسوسانې فوراً خبرېږي دا ستا کور ودانې څنګه نه دی خبرې شوي
تو تکو تو تکو څومره ساده یې چې کور ودانې وای نو به خبرې دي زما خو ټولې کور ویرانې دي چې کور ودانې وای نو زما رنګه کس سره به یې واده کولی
توبه توبه ای تا خو دغه زمونږ د کرکټ والا ریکارډ لا مات کړلو چې و د ملک ناپرسان په ټیم کې او بازی به کولې د سیټ بازانو د پاره
په دغه کې خو کامیابي ده تو تکو اوس ما ته ګوره د ایران خان په پاټۍ کې ګول کیپر یم د ناراض شریف سره سینټر فارورډ یم د زورداری سره وکټ کیپر یم او بابولالی وایم د امپایر سره او که دی په دې فارموله عمل وکړو نو تو تکو انشاءالله هر بال به دي چکوي حلوا پوري به دي ناشته وي هر څوک به دي صدقه وي
او که څوک دلته هلته نه شي نو بیا
نو سینه به یې تخته شي تخت به یې تخته شي په سټ به یې بستره شي خوراک به یې پټاټه شي په هر چوک به دي ښه شي سیرې به یې پایسه شي پتلون به یې ډیله شي پنچر به یې رکشه شي ځای به یې مامته شي او اخر به زما میلمه شي بیا نو بیا نو څه چربه به کلمشی په جیب کې به پسته شي گاډی به اوږده شي کوټه به خشته شي.
وہی 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 قربان دی شمال تدل تسیبا دینو کرے مزڑ ابو بکڑلو
آشا باش نو نو کری نو تنخا فری لانس اس پر لائن راغ لکنا رازا چی دوارا لرشو دا سند پا غارا لرشو التا و لرزا مونگا خانده دلتا و التا ای جانانده دلتا و التا ای جانانده
لوشی.
نو گرانو او نادانو ملگرو دی حالاتو تا چه سره اوری ناروغه شی او ناروغه چرته زی خکاره خبره ده وای ملا کا دور مسجد تک او مریض کا دور اسپتال تک او پا اسپتال کی چه سکی گی مریض ورشی او ڈاکتر رو تا وای مریض گل راشا خیدی ری رو پای راورا. وای مریضا گل راش خیدیری روپای راوڑا مریضا گل راش خیدیری روپای راوڑا وای پلگو کار نکیگی خغٹ تیلے راوڑا وای پلگو کار نکیگی خغٹ تیلے راوڑا تیستو نا یدو ادریش دواوی اکسریش یو خوا پیٹرول گران شوی بل خوادرنی نکسیش یو خوا پیٹرول گران شوی بل خوادرنی نکسیش بس یو دوشیش و پات گڑو آو بدنی لارا آو پلگو کار نکی خغط تیلی راوڑا یو رنچ دی جوڑی دری نور در پوری کی پا مرگیم راجی شوی زہر نپیدا کی آو پا مرگیم راجی شوی زہر نپیدا کی ڈاکٹر یار راشا دا زہر پڑے راوڑا آو پا لگو کار نکی خغٹ تیلے راوڑا پنزای نوکریان پرائیویٹ او سرکاریان خیغٹی بنگلیوی دا نیو موڈل گاڑیان وای کرتاو بینڈای پریگ دا خوخی او مرغی راوڑا او پلگو کار نکیگی خغٹ تیلی راوڑا چی ورشی وسی ولت مریض وروڑی بلبلت وای دلتا نجوڑیگی خشمڑی پا لگیگ وای دلتا نجوڑیگی خشمڑی پا لگیگی زما کلینک تراشا پا جیب کی روپی راوڑا او پا لگو کار نکیگی خغٹ تیلے راوڑا مریض گل راشا خدیر روپی راوڑا پا لگو کار نکیگی آئے خغٹ تیلے راوڑا. یرا د دین اوڑائیں گی چیز ہم دل تحل تشم انزو با سٹوڈیو ٹینشن تی گڑ بڑی شندہ چرت چیز مو خپل یو بل دل تحل تسیب تشریف لری ددن دا پرمختگ او ترکی تا پوست کولی شی آنم ورخونو تازو تا معلوم دی او دل تحل تا شونه شونه زیرو زیرو او سفر سفر. یار دلتا ہلتا صاحب اس بات آسر امرات وائی چلر دلتا ہلتا سما دیکھے دلتا ہلتا دا پارا کم شان ضروری تھی
ترگی سپینی دا ابو ساس که باید چی پکی نوی دا یو تن ماستر یعنی سار چی کم خبره اوکی ما خام بیاغن نوی او ما خام چی کم ناره اوه ما خستن بیاغه هیره سترګې به د توتی رنګه ساتي چې په یو ساعت کې شپاړس ځله بدلېدی شي. که دغه خصوصیات لرې نو بیا دې زموږ په برادرۍ کې د شمولیت مبارک شه کنه.
دل تالت صاحب زت سوکم د سړی خدمت کوم د خواشي خسر عزت کوم اتویش رنگ خور کنور پخوم بیا هم څوک نه دیرا سه خوشاله سړی می چلرویش ساته د مور پلار سره وی
ته مور پلار پریک ده دارته و رختیا سوم روای
ډیر زیات
د سخر خواخی او سړی تعلقات دی څنګه دی
ډیر شدی شپه او ورځ په یوه کاسه کې ډوډۍ او په یوه حکه کې چلمس کوي
پاټه یې بدلوه بدبختی کله دلته کله هلته دوی په خپل مابین کې سره اختکه او خوږه دی ورځو شپکه سړی دې د دوی نه په خپله کاسه که او پام کوه پام کوه ورکه دغه کیسه که او پام کوه چې زما نوم وانخلی چاته جبه لندکه کله یې دلته او کله یې هلته ایلکه او پام کوه پام
د مشال اړې اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به د نورو پروګرامونو په شان په نړۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د فرانسې یو هنرمند ابراهیم د لرګي مجسمې کې تر یوې هفتې پورې به خپل ځان قید ساتي. د لرګي دا مجسمه ابراهیم په خپله جوړه کړې ده. د یو غیر ملکي خبرې جانس تر مخه شپږ څلوېښت کلن فرانسوي هنرمند او انځورګر ابراهیم پونچو په ځنګل کې د زمري یو لویه مجسمه جوړه کړې وه او په دې کې به خپل ځان قید ساتي. ابراهیم با په دې مجسمه کې غذایی ضرورتونو پوره کولو لپاره وچه غوښه میوه او نور شیزونه ځان سره کیږدي. په فرانس کې دا لومړی وار نه دی چې فرانسوي هنرمندان داسې ایډونچر کوي بلکې د دې مخکې هم داسې دلچسپه او حیرانونکې ایډونچرز شوي دي. د فرانس یو هنرمند د یو ټن وزني کاڼي دننه تر دریو هفتو پورې خپل ځان قید ساتلی و. بیا یو بل کس د بالو په شان لوی مجسمې دننه دیارلس ورځو پورې خپل ځان قید کړی و. د دې ټولو ایډونچرز یعنې حیرانونکي کارونو مقصد نړۍ ته دا پیغام ورکول دي چې د دوی غیر چاپیر ماحول کې حیات څنګه ژوند کوي او د دوی ضرورت څه دي. هنرمندان د دې د لارې خلکو کې شعور را بیداروي چې څرنګه نورو مخلوقاتو سره مرسته پکار ده. په هالند کې د تازه اوبو تر ټولو لوی او درې سوه کاله قدیم ملغرلې په درې لکه یورو نینامې شوې ده. دا ملغرل د جاپان یو تجارتي کمپنی اخیستې ده. په اولس سوه پنځه شپېتم کال کې له بټاونه ترلاسه شوې ملغرلې په آخري وار په نولس سوه نهه اویم کال کې په امسټرډم پرل سوسایټي اخیستې وه. د دې مخکې اتلس سوه پنځه شپېتم کال کې د جرمني یو تاجر دا ملغرلې اخیستې وه. د دې خاصیت دا دی چې دا درې سوه کاله زوړ دی او د دې ساخت او معیار کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د دې وزن یو سل شل ګرامه دی او دا دوه اشاریه و انچ اوږد دی. د خپل مخصوص ساخت له وجې دې ملغرلې ته اوده زمری هم ویل کیږي. دا د یورپ د شاهي خاندان په ګډون کترین او وتلي کسانو سره و. د دې یو بل خوبی دا ده چې دا په خپل حالت کې دی. هند سره تعلق لرونکي نیکیش اروڑا ټیکنالوژي په نړۍ کې تر ټولو زیاته تنخواه اخیستونکي چیف ایگزیکټیو آفیسر جوړ شوی دی. هغه د پالو آلټو نیټورک نوی مشر دی او کلنی تنخواه دولس اشاریه اته کروڑ ډالر یعنی تقریبا اته سوه اووه پنځوس کروڑ هندي روپۍ دی. پالو آلټو د سایبر سیکیورټی کمپنی ده. نیکیش اروڑا د ټیکنالوژي په میدان کې ډیره زیاته تجربه لري. پنځوس کلن نیکیش اروڑا د اتر پردیش ریاست غازی آباد ښار اوسیدونکی دی. د کینیډا د موبایل او ټابلیټ کمپنی بلیک بیری د اوږدې مودې وروستو نوی فون معرفي کړی دی. په ځینو ویبپاڼو د نوي بلیک بیری فون تصویران هم خپاره شوي دي. د بلیک بیری کی ټو ویډیو تیره میاشت خپره شوې وه او کمپنی ویلي و چې نوی ماډل به په جون میاشت کې خرڅ لپاره وړاندې کوي. د بلیک بیری نوی فون کې دوه کیمرې لګېدلې دي. په ټویټر پاڼه خپور شوي تصویران کې داسې ښکاري چې دا سمارټ فون نه بلکې فینګر بورډ لري. بلخوا د ټیکنالوژۍ نشراتي ادارې دی ورچ په خپل راپور کې ویلي دي که څه هم د بلیک بیری نوی فون به اینډراید خدا با په روایتي توګه فینګر کیبورډ په اړوي او په دې میدان کې به خپل شناخت برقرار ساتي. دا راپورونه تر مخه د بلیک بیری فون کې نوي او جدید ترین سکیورټي فیچرز کارول شوی دي. د نوي فون 4GB او 6GB ریم به وي او د دې ډیټا گنجائش یعنی د معلوماتو گنجائش به سلور شپېتو نواخره تر یو سل اتویشت جی بی پورې وي. دا نوی فون د کینیډا کمپنۍ په خپله معرفي کوي نه بلکې د دې لایسنس لرونکي امریکایي او چینی کمپنۍ ټی سی ایل به دا فون معرفي کوي. بلیک بیری اخري وخت خپل فون تیر کال د فروری په میاشت کې معرفي کړی وو. د کینډا دی کمپنی د 2014 کال د سپتمبر په میاشت کې اعلان کړی وو چې د مالی مشکلاتو له وجې نور سمارټ موبایل ټلیفون نه جوړوي. قدرمن اودونکو څنګه تاسو معلومه ده چې د فوټبال نړۍ تر ټولو لوی سیالي ورلد کپ په روانه جون میاشت کې په روس کې شروع کیږي. د فوټبال ورلد کپ لپاره ټولې تیاریانی هم مکمل شوې دي. د فوټبال دا نړیواله سیالي اته اتیا کاله مخکې په 1900 کال کې شروع شوې وي. دا سیالي هر څلور کاله پسته کیږي. د 2014 کال د فوټبال نړیوال کپ جرمني ګټلی وو. د فوټبال نړیوال کپ تر ټولو زیاتې سیالي برازیل 15 واري ګټلې دي. د 2018 کال د فوټبال نړیوال کپ لوبي د جون په 14 په روس کې پیلېږي چې د جولای 15 پورې به دوام لري. په دې سیالو کې ټول د 2 هیوادونو لوبډلې برخې اخلي. د روس په 11 ښارونو کې د فوټبال د سیالۍ به ترسره کیږي. په روان ورلد کپ کې به 3 لوبې ترسره کیږي. د فوټبال نړیوال کپ فائنل لوبه به د جولای په 15 په ماسکو کې کیږي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم سولو سٹار وارز سٹوری په لومړي نمبر دی. د سٹار وارز نوی فلم په ټوله نړۍ کې د 300 میلیون ډالرو کاروبار ته نږدې شوې ده. په نړیوال باکس آفس کې فلم ډیډ پول 2 دی چې د 600 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم ایڈریفت په دریم نمبر دی چې د 1.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلکې د هند په باکس آفس کې فلم ویری دی ویڈنگ په لومړي نمبر دی چې د 45 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم بهاویش جوشی سپر ہیرو په دویم نمبر دی چې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم فرمانو دی سټوری آف پوکران په دریم نمبر دی چې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما نوی فلم آپریشن فینالی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په تاریخي قصه جوړ دی. د فلم ډایرکټر کریس وایټس دی. په فلم کې د دوی نړیوالې جګړې 15 کال وروسته د یو نازی قومندان د موندلو او د وژلو قصه ښودل شوې ده. ایډلوف هیچ مین د یهودانو هولوکاست یعنی نسل کشۍ کې ککړ وو. په دې فلم کې د 1968 کال هغه آپریشن ښودل شوی چې اسرائیلي جاسوسانو په ارجنټینا کې هیچ مین ونیولو او په اسرائیل کې پرې مقدمه وشلوله. فلم آپریشن فینالی به په سپتمبر پر میاش کې نمائش ته فارو وړاندې کیږي.
You have no interest in what I have to say. Unless it confirms what you think you already know. My job was simple. Save the country I love from being destroyed. Is your job any different?
I have a lead on the great enemy of our people.
Adolf Eichmann.
The architect of the final solution?
The trail went cold in 46. Latest intelligence suggests Buenos Aires.
This guy convinced rabbis to load the trains themselves. And not by force.
د هالیوډ سینما وتیری اداکار ټام کروز فلم مشن امپاسیبل فال آؤٹ دویم ټریلر خپور شوی دی. دا د مشن امپاسیبل سیریز شپږم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 1996 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو. د دې سیریز فلمونه په ټوله نړۍ کې ډېر زیات مشهور دي. د مشن امپاسیبل نوی فلم کې نور مشهورو اداکارانو هم کار کړی دی. فلم مشن امپاسیبل فال آؤٹ به د جولای په 20 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Which way, Benji?
Okay, go straight.
Straight, straight, straight. Now, turn right.
Now?
Yes, go right.
Are you sure?
Yes, sir. No, it's left. Turn left. Sorry, I had the screen lock on. What are you waiting for?
I'm jumping out a window.
Oh, sorry. Good luck.
There cannot be peace without first a great suffering. The greater the suffering, the greater the peace. It's coming. It's coming. And the blood will be on your hand.
You don't understand what you're involved in.
CIA's been infiltrated.
You go rogue, he's been authorized to hunt you down and kill you.
That's the job. No hard feelings.
When the clock stops, Ethan Hunt will lose everyone he ever cared about.
Bring me alive. Accept it, Ethan. You've lost this one. What's done is done.
What's done is done. When we say it's done.
Ethan, where are you?
I'm in a helicopter.
But you can fly a helicopter.
Showtime.
د هندي سینما وتیلی اداکار سلمان خان فلم ریس با د وړوکي اختر په ورځ نمایش ته وړاندې کیږي. دا د ریس سیریز دریم فلم دی. د ریس دوه فلمونو په مجموعي توګه د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی وو. د سینما مینوالو خوښ کړی هم وو. په پخوانی فلمونو کې سیف علی خان او جان ابراهیم کار کړی وو. په نوي ریس فلم کې انیل کپور، جاکلین فرنانډز، بابی دیول، ڈیزی شاه او ثاقب سلیم هم کار کړی دی. دا یو اکشن فلم دی. د فلم عکسبندي په بینکاک، ممبئی او ابوظبي کې شوې ده. د فلم ریس څو سندرې هم خپرې شوې دي چې پکې یو سندر پاکستانی سندرغاړی عاطف اسلم هم ویلی ده.
یہ ریس زندگی کی ریس ہے، کسی کی زندگی لے کے ہی ختم ہوگی. ویلکم بیک ٹو دا ریس. پریوار کے لیے اگر کسی کی جان بھی لینی پڑے تب بھی ہم پیچھے نہیں ہوں گے. غصے میں لیا وہ ڈیسیشن ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے پہلے میں نے ڈیسیشن لیا. اینڈ ناؤ آئی ایم گیٹنگ اینگری. فیملی، جس ریس سے مجھے نکالنے کی بات کر رہے ہیں یہ بیوقوف، وہ نہیں جانتے اس ریس کا سکندر میں ہوں. مونی مارکس، گیٹ سیٹ، ریڈی، گو.
د هندي سینما مشهور ډایرکټر امتیاز علي نوی فلم لیلا مجنو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په مینی جوړ دی. لیلا مجنو د عرب تاریخي قصه ده چې د ومې صدۍ بدوین شاعر قیس ابن المولوا او لیلا بنت مهدی په مینی جوړ دی.
تجھے کیا لگتا ہے یہ ہم کر رہے ہیں؟ ہماری کہانی لکھی ہوئی ہے. یہ دنیا کیا، دنیا کے لوگ کیا، ہم خود بھی اسے نہیں بدل سکتے. چھوڑوں گا نہیں میں، دیکھ لوں گا کیا ہے اس پار.
صحیح کہتے ہیں لوگ، پاگل ہے تو.
لوگ کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہوں گے.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی الله مسپارم.